د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومني زه احمد تکلم د ازادي رادیو د نن ماخام خبري مجله کې تاسو کوربایم او تاسو هر کله وایم قدرمنو په روانه نیم ساعت خبرونه کې به پر نور مطالبو سربیره د کندوز د تیر شپې خونړی حمله پر موضوع چې په اړه د ناتو د عمومي منشي په ګډون ګڼ شمیر چارواکو خبري کړي وروستي حال درکړو خو د خبرونو وروسته په پایل کې فریدا هوټ سیفي د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي
ناتو د خبره تایید کړ چې تیر شپه یې ځواکونو په کندوز بمباری کړې ده. نن د هرات د جامع جومات مخې ته سخته چاودنه وشوه. د خوست د مقبلو او منګلو د قومونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او په سویډن کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې یوه عمده موضوع د افغانستان او پاکستان لپاره د اروپایي اتحادیې د پالیسۍ ارزول دي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوک راسموسن نن د ناتو په مرکز کې چې په براکسل کې د خبريالانو ته وویل ممکنه ده چې په کندوز کې د تیر شپې د بمبارۍ په وژل شوو کسانو کې ملکیان هم شامل وي. د ناتو یوې ویاندې لورا وینټر نن ازادي رادیو ته وویل چې د ناتو ځواکونو تیر شپه په کندوز کې بمباري کړې ده. هغه وویل د ناتو ځواکونه هر کله هڅه کوي چې د ملکی خلکو له تلفاتو مخنیوي وکړي او وس دوی د کندوز د پیښې په اړه تحقیقات کوي. لورا زیاته کړه:
This is what I can say about the incident in Kunduz. First of all, we acknowledge that we are
Laura Winter by the Kunduz de pixi pa ara ham dum rawail sham che mang pa hamle ki dakhil wo mang dir hasa kaw che pa Afghanistan ki de milkiano de wajani makhawani so us pa di ara tahqiqat rawandi aw lakhpulo afghan hamkarano sara pa gada pa di ara kar kaw
we are investigating in conjunction with our Afghan partners.
راپورونه وايي تیر شپه د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو د دوو ټانکرونو په چاودنې کې پلسکونه کسان وژل شوی دي. د کندوز د امنیه قومندان بیانند غرمې وروسته ازادي رادیو ته وویل زه د خبرونه تاییدوم چې په نیمه شپه کې به عام خلک د پیښې په ځای کې وو. هغه وايي وژل شوی کسان ټول مخالف وسله وال وو. د امریکا د پاوز مشران وایي په افغانستان کې وضعیت بیړنۍ ده خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي او ځواکونه به په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره پاتې شي. د پنټاګون په خبري غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر وویل افغانستان ته د 20 نورو امریکایي سرتیرو د استولو د پریکړې په ګډون په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما هلې ځلې یوازې اوس پیل شوي او باید د بریالیتوب لپاره وخت ورکړي شي. ګیټس وویل په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو لپاره پوځي حضور ضروری دی او د باور نه لري چې امریکا دې له دې هېواده اوس خپل ځواکونه وباسي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره عام ملاتړ کم شوی دی. د پنځمبې ورځې راهیسې د خوست منګلو او مقبلو قومونو ترمنځ د وی ځنګلي سیمې پر سر جګړه روانه ده. د قومونو د مشرانو په وینا د منګلو څخه څلور تنه مړه او درې ټپیان شوي دي او د مقبلو لور ته نه تنه وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان دي. د مقبلو مشر سخی محمد ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تر اوسه روانه ده او د منګلو قوم یو کله پاک سوزیدلې دي او د نورو کلو د سوزیدلو لړۍ هم روانه ده. قومي مشران وایي څوزلې محلي چارواکو څخه د جګړې د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه کړي خو دوی ورته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. محلي خلک وایي د والی په ګډون مسول مقامات ډیر لږ په خوست کې وي، دوی ډیر وخت په کابل کې تیروي. د والی وایاند کوچی ناصری ازادي رادیو ته ویل کوشش کوي چې د جرګو مرکو لري د مسله حل کاندي خو خلک ډیر اندېښمن دي او د چارواکو په خبرو باور نه لري. او د افغانستان په اړه ورسته خبر ده چې نن د هرات د جامع جمعه په شمالي دروازه کې هغه محل چې لمنسکون کې بیرته راوتل چاودنه وشوه چې د هرات د امنیتي چارو د قومندان اسمت الله علیزی په وینا نه تنه ملکی وګړي پکې ټپیان دي. له هرات څخه د ازادي رادیو خبريال وایي د لیدلې چې څلور موټرونه په کامل توګه تخریب او تر لسو زیات دکانونه زیانمن شوي وو. تر اوسه چا د پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. ازادي رادیو د سویډن صدر اعظم فریدریک رینفلت نن وویل د اروپایي هیوادونو مشران به د اقتصادي بحران په باب د جیشل د راتلونکي غونډې د تیاری په ترڅ کې د سپتمبر په 18 نیټه فوق العاده غونډه وکړي. رینفلت چې هیواد یې د اروپایي اتحادیې دورې مشري په غاړه لري نن په ستاکولم کې د یوې اعلامیې په ترڅ کې دا خبرې کړي. ټاکل شوی چې د جی شل ډله چې په نړۍ کې د صنعتي اقتصاد مشري کوي د سپتمبر له 24 تر 25 په امریکا کې غونډه وکړي او د نړۍ د اقتصادي بحران په اړه بحث وکړي. د اعلان په داسې وخت کې شوه چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوه ورځې غونډې لپاره په ستاکولم کې راغونډ شوي دي. دوی به په افغانستان او پاکستان کې د اروپایي اتحادیې پالیسي څېړي، د اټومي پروګرام په اړه خبرو ته د ایران هڅول او په منځني ختیځ کې د سولې پر مسلې خبرې په اجنډا کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدی د دغه هیوادونو لخوا په 1994 میلادي کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم ایښودلو چې په چاودنې کې 15 کسان ووژل شول تورن دی. ایران د بونس آیرس په بمی پیښې کې د دغه هیواد لاس لرل رد کړي دي. ایرانی مقامات نو ویل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د پارلمان پر وکیلانو ټینګار وکړ چې د محمود احمدی نژاد لخوا وړاندې شوې کابینه تصویب کړي. د پارلمان محافظه کارو غړو پرون له 21 پیشنهاد شوو وزیرانو څخه 13 تصویب کړل. دوی بیلابیلو وزارتونو ته دوه پیشنهاد شوي خزی د انرژي د وزارت لپاره د احمدی نژاد لخوا پیشنهاد شوي کس هم رد کړل. اسنا خبری آژانس د پارلمان د ویان محمد رضا بهنور له قولوایي کې چرته پرون چې پیشنهاد شو وزیرانو ته رای ورکول کیدی، خامنه‌ای د پیشنهاد شوی لیست ملاتړ نه وکړي نو اته یا نه کس نور به هم رد شي وي. دا ازادي رادیو ده. د ازبکستان پولیس وایي دوی درې تنه مخالف وسلوال چې له هیواد څخه د باندې روزل شوي وو تیره اونۍ د دې هیواد په پایتخت کې ووژل. دا خبر د ازبکستان د حکومت پلوه خبری رسنیو لخوا نن خپور شوی. وایي چې یاد شوي کسان تیره شنبه د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. نن چینایي پولیسانو د چین د جنوبی ښار شنجن په مرکز اورومچی کې د سلګونو مظاهره کوونکو مخاوني ولا. د سیمې اوسیدونکو وایي چې ډیر شمیر مظاهره کوونکي د چین د هند د قبایلی ډلې څخه وو او دوی په خپل ښار کې د پرلپسې مظاهرو وروسته د امنیت د راوستو غوښتنه کوله. پرون 3000 تنه چینایان چې د هند له قوم پورې اړه لري په اورومچی کې مظاهره وکړه او له مقاماتو یې وغوښتل څو د هغو حملو په وړاندې چې دوی پکې د چین مسلمان ایغوران ملامتوي د دوی د خوندي پاتې کېدو لپاره د کار وکړي. دا مظاهره دوه میاشتې وروسته تر هغو سختو نارامیو وشوه چې د چین د مسلمانو ایغورانو او هم قوم او هان قوم ترمنځ په اورومچی کې وشوي او په ترڅ کې شاوخوا 200 تنه ووژل شول. او د الویدیز موسیقي نومیالی سندرغاړی مایکل جکسن چې د 50 کلونو په عمر دوه میاشتې مخکې مړ شوی و او ګومان کیږي چې کومه دوایې په ډیره اندازه اخیستې وه نن د امریکا په وخت سهار د وخته خاورو ته وسپارل شو. د لس انجلس عدلي ډاکټران حکم کوي چې هغه په قتل رسېدلی. پولیس په دې ارتباط د څو ډاکټرانو په باب څېړنه کوي خو تر اوسه پورې د مایکل جکسن د مرګ په ارتباط کوم یو په جنایي جرم نه دی تورن شوی. دا د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې د افغانستان سیمیاو نړۍ خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مازیګرنی خبري مجلې ته غوږی. د دې نن ساته خبرونه په دوام کې. په کندز ولایت کې د تیرې شپې حملې په اړه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول وروستی حال درکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان فکر کوي چې وژل شوي کسان ښایي ټول ملکي کسان وي.
سوال دلته دی چې په حمله کې په دې منطقې کې سوی ده، دا یو ځنګل دی او دلته دریا ده. نو د 2:30 بجو په شاوخوا کې د شپې ملکي کسان دلته څه کول؟
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو هم نن په ستاکهولم کې په خپل غونډه کې د کندوز د تیرې شپې موضوع په اړه خبرې وکړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه او د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د خپل ورور حامد کرزی په ګټه په انتخاباتو کې درغلي کړې.
دا خبری ټوله بیا اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف چې دا بلا بلا ساخیستي وي دی مصارف ونه کړه، دی نمایندګان وانستول، دی هیڅ ځای کې ناظرین ناستول.
په همدې خپرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې کدې خپرونه ته تر پایه غوږ شئ و به یې اورئ. دا د ازادۍ راډیو ده. وخت د ماښام شپږ بجې او لس دقیقې دي. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د ناټو د تیر ماښام په هوایي بمبارۍ کې لسګونه کسان وژل شوي دي. نتایج شوي راپورونه وایي پېښه وبښئ وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له هغو دوو ټانکرونو څخه د چې مخکې البته د ناټو ځواکونو ته تیل وړل او دوی د لارې په جریان کې غنیمت کړي وو، دا تیل یې ترې ایستل او ظاهرا خلکو ته یې ویشل. اوس د افغانستان د دولت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه باید تحقیقات وشي. احمد شیبر او په دې اړه نور تفصیل.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ژمنه وکړه چې په کندوز کې د شوې پیښې څېړنه وکړي. راسموسن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل کوم کسان چې په دې پیښې کې وژل شوي دي غالبا ټول هغه کسان دي چې په طالبانو پورې مربوط دي، خو داسې ښکاري چې احتمالا ملکي کسان هم وژل شوي وي. راسموسن وویل
An investigation team has been sent already to the scene.
د پیشې ځای ته یو هیئت استول شوی دی. د دې هیئت مشیر ایسف د اډې یو ادمیرال کوي. جنرال میکرستال د ولسمشر کرزی سره خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې ده چې ډېر ژر به د دې پیشې رښتونې څېره رابرسېره شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې پیښې کې شپږ پنځوس طالبان وژل شوي دي او دولس تنه ټپیان دي. د کندوز امنیه قمندان محمد رزاق یعقوبی هم دا تایید کړ چې په دې پیښه کې چې د جمعې په شپه د علي آباد او چهاردرې ولسوالۍ ترمنځ له سیند سره شوې ده یوازې طالبان وژل شوي دي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې سوځېدلي ټانکرونه د نجیب ترانسپورتي خصوصي شرکت وو او پیښه چې چیرته شوې هلته ځنګل وو. د ملکي خلکو د اوسېدو له ځایه څلری سیمه وه. مخکې داسې ویل شوي وو چې په دې پیښه کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د دغو رپورټونو له خپرېدو وروسته ملګرو ملتو له ناټو وغوښتل چې د پیښې څېړنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي مرستیال پیټر ګالبریټ وویل زه دغو رپورټونو ته ډېر اندېښمن یم چې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د استازي مرستیال زیاته کړه چې د پیښې د ژوبلو شویو درملنه باید ډېر ژر وشي او روغتیایي تسهیلات ورته چمتو شي. د یو تازه رپورټ له مخې د ناټو یو ویاند رسنیو ته ویلي دي چې د دې پیښې یو شمېر زخمیان چې ملکیان دي د پیښې ځای ته نږدې روغتون ته انتقال شوي دي. د ناټو ویاند بریګ جنرال اریک ترمپ لی وویل له کندوزه د ترلاسه شویو خبرونو له مخې ډېر زخمیان د پیښې له ځایه او شاوخوا سیمو چې داسې ښکاري د ناټو د حملې قربانیان به وي یو روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست او د کندوز حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د دې پیښې په اړه چې تر اوسه پکې نوي تنه ژوبل شوي او یا زخمیان شوي دي جدي تحقیقات وکړي.
په داسې حال کې چې د ناټو او د افغانستان د حکومت چارواکو په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د سویډن په مرکز ستوکهلم کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د نن ورځې پر غونډه چې ور له مخه ویل شوي وو چې د افغانستان او پاکستان پر امنیتي وضعیت به خبرې کېږي، تر ډېره د کندوز د تېرې شپې د پیښې سیوری پروت و. په دې اړه د لویدیځو اژانسونو په استناد فریده هوټ سیفي نور تفصیل وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په ستاکهولم کې وویل چې د کندوز د پیښې په سیر پیښې په افغانستان کې د ناټو پر پوځي ماموریت ډیر منفي اغیز کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند وویل دا ډیره مهمه ده چې ناټو او د افغانستان خلک سره نږدې شي. موږ په افغانستان کې د ناټو ډیرو جدي ژمنو ته اړتیا لرو. خاغلی ملبن زیاته کړه د کندوز په سیر پیخي پرته لڅ شکه په افغانستان کې د ناټو پر هڅو منفي تاثیر کوي، نو باید ډاډه شو چې دا څه بیا تکرار نشي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ چې د غونډې کوربه وویل موږ باید د کندوز پیخي ته انتظار شو چې تحقیقات وشي، خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا څرګنده کړه چې د افغانستان ستونزه له پوځي اړخه نشي هواریدلې. ملبن زیاته کړه پوځي خوا ضروری ده خود حل لاره سیاسی ده. اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی بیا له لوی سره د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د ویل نړیواله ټولنه باید یو لاس شي او تر هغه په افغانستان کې پاتې شي چې ستونزې هواریږي. خو بل لورته د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر میګال انګل میراتینو پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید پر دې وپوهیږي چې نړیواله ټولنه د دوی د مرستې لپاره افغانستان ته مخه کړې ده. د کوربا سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلټ چې څو ورځې مخکې افغانستان ته تللی و د غونډې برخوالو ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل. اروپایي ټولنې ژمنه کړې ده چې افغانستان ته د پولیسو نور روزونکي واستوي او له دغه هیواد سره نورې مرستې وکړي، خو تر اوسه له دې ډډه کوي چې افغانستان ته نور عسکر د جګړې لپاره ولیږي. اروپایي ټولنه اوس مهال په افغانستان کې د پولیسو شاوخوا 400 روزونکي لري او غواړي چې دا شمېره دوه برابره کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ماښام 6:15 د تاسو د ازادۍ راډیو خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی جنازه نن جمعه په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. دغو مراسمو ته د افغانستان د دفاع، کرنې، اقتصاد او کورنیو چارو وزیران او همدارس مارشال محمد قسیم فهیم او نور جګپوړي چارواکي ورغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح عبدالله لغمانی زړور کس وباله چې د په وینا د خپل هیواد لپاره یې ستره قرباني ورکړه. نور له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
د کورنیو چارو د وزارت وان خغل ازمره بشری کدا د قندوز د پیخه پرتبات باندې روسته
او بخی قدرمنو اوریدونکو د مخکله دي چې د راپور ته ورشو. البته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان زمری بشری مرکه درته اورو چې د قندوز ولایت د تیرش پی د حملې په اړه له ازادۍ رادیو سره په کابل کې د ازادۍ رادیو له خبريال سره خبرې کړې دي.
د کورنیو چارو د وزارت وان خغل ازمره بشری کدا د قندوز د پیخه پرتبات باندې روسته حل راکړي چې په دغه 14 کې چې د ناتو د ځواکونو د بمباریو له کبله رامسته شوې ده مجموعه څومره کسان وژل شوې دي.
په دې حق له بایتو یو چې 13 شپه دی و بجو په شاوخوا کې دواره د ټانکر چې تیل پکې بار و د مسله شورشان له خوا دی علی آباد ولسوالۍ پلار کې درول سوي دي او وروسته د دې چې دواړه موټروانان ور وژلې دي، دواړه موټرې تښتولې دي. د ولارې په وجودو کې دا ټانکرونه له دغه مسله شورشانو نه د دریاب په منځ کې بند پاتې دي او دوی په دې نه دي توانېدلي چې د ټانکرونه انتقال کړي. په همدې حالت کې بین‌المللي ځواکونه تیاره راپورته کړې ده او پر دوی باندې بمبارد کړی دی چې د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې له 500 ډیر مسله شورشان وژل سوي دي او له 100 ډیر نور زخمیان دي.
بشری صاحب د قندوز د ځای چارواکو په حواله ویل کیږي چې په دې کې عام خلکو ته هم مرګ جوړه وخته ده. عام خلک په دې کې په څه ډول سره زیانمن شوي دي؟
بله، مشته هم راپورونه را رسیدلي چې ګویا ملکی کسان ته تلفات راوښتې دي. د کورنیو چارو وزارت سهار وختي د قندوز ولایت له پولیسو نه یو اپراتیفي هیئت محل ته واستوه او روسه لغې چې اپراتیفي هیئت ابتدایي معلومات وړاندې کړ. تقریبا یو ساعت دمخه یو بل لوړپوړی هیئت لاړه منطقې ته ترڅو دا موضوع په همه جانبه توګه وڅېړي او نن د ورځې تر اخره یا سبا مشته معلومات وړاندې کړي. سوال دلته دی چې د حمله چې په دې منطقې کې سوې ده، دا یو موزنګل دی او دلته دریا ده. نو د دونیو بجو په شاوخوا کې د شپې ملکی کسان دلته څه کول، دا هغه سوالونه دي چې موږ باید وڅېړو او لازم ځوابونه ورته پیدا کړو او د ملکی کسانو تلفات که شتون ولري دا دقیق کو تاسو ته وایو.
دغه پیښه ته په پام سره او زنو نورو نامنه راپورونه ته په پام سره تاسو د افغانستان په شمال کې د مخالفینو فعالیتونه سره ولارځوي؟
بله، په دې ورستیو کې په بعضو ولایتو کې د شمال لکه بغلان، کندوز او بعضی نور ولایتو کې لیدل کیږي چې ډیر محدود فعالیتونه شتون لري. ولی دا فعالیتونه به دومره د تشویش وړ نه وي او نسی کولای چې د امنیت په مخته خنډ وګرځي لکه څنګه چې د ټول ټاکنو مخته خنډونه ګرځیدل. ان شاء الله امنیتي ځواکونه به وتوانیږي تر څو دغه فعالیتونو مخنیوي وکړي او هیوادوال په شامنیت تامین کړي. ولې دا باید هیر نه کړو چې د ولس همکاري هم ضروری ده. راپورونه راغلي دي چې ګویا بهرني مسلح تروریستان دغه نقاط ته راننوتي دي، ولې تر څو چې موږ ونه نیسو او یا هم زیات دقیقه معلومات لاسته رانوړو په دې اکله خبرې نه کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری ول ازادي راډیو سره په خبرو کې قدرمن اوریدونکو لدې چې مخکې د راپور په خبرولو کې سهو پیښه شو او بخي اوس پام وکړي د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستيال ډاکټر عبد الله لغمانی د جنازې د خاورو ته سپارلو د مراسمو په اړه راپور ته
د ډاکټر عبد الله لغمانی جنازه د کابل په نادرخان غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. دغه مراسم ته د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ترڅنګ د کابینې یو شمیر وزیران هم راغلي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس امر الله صالح مراسم ته لنډ وینا وکړه. هغه د ملي امنیت ریاست وژل شوی مرستيال ډاکټر عبد الله لغمانی یو زړور او وړ کس وباله. صالح زیاته کړه عبد الله لغمانی د طالبانو او ټوریزم په وړاندې د مبارزې له مهمو څیرو څخه وو.
فرزند برخواسته از پایگاه جهاد و عقیده است، افتخار بزرگ دوم
ډاکټر عبد الله د جهاد او عقیده ل مرکز څخه را پسدل کس وو. د هغه دویم ویار داو چې د طالبانو پاکستان او تروریزم د تور اشغال په وړاندې د مبارزه په سر کې ولاړ وو. هغه کسانو ته چې ډاکټر عبد الله وژل زما پیغام دادې چې د هغه د وینې د هر ساسکې په بدل کې به په میلیونونو نور عبد الله ګان له نو انګیزو سره را پاسيږي.
ډاکټر عبدالله لغمانی تیر چهارشنبه له یو شمیر نورو چارواکو سره یو ځای د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو ځانوژن کې برید کې ووژل شو. په دغه برید کې ګڼ ملکیان هم ووژل شول. دغه برید د ولسمشر حامد کرزي ځینو هیوادونو او نهادونو لخوا غندل شوی دی. د دغه برید مسؤلیت وسلول طالبانو منلی وو او یوازې د حکومتي چارواکو د وژنې ادعا کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو کې د ملکیانو تلفات څو برابر زیات شوي دي. له تیرو دوه اونیو راهیسې په کندهار، لغمان، کندوز او نورو ولایتونو چونکی په بیلابیل پیښه کې په لسګونو ملکیان او ځینې حکومتي چارواکي وژل شوی دي.
وسلوال طالبان داوا کوي چې په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو یو چینوک ډول هلیکوپټر وشتلې او سورلې ورته وژلې دي. د نړیوالو ځواکونو مقامات دا مانی چې په هلیکوپټر یې ډزې شوی خو وایي چې دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په دې اړه نور تفصیل په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال روح الله انوري پر راپور کې ووري.
په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر مسول کرنل ټیلر ازادۍ رادیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل سیمه کې د دوی پر یو چینوک ډوله هلیکاپټر ډزې کړي چې له عملې هلیکاپټر او پکې ناستو سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ولې د ډیرو ډزو په وجه هلیکاپټر د کړنګل په نظامی مرکز کې ناستې تاړ شوی وو او د ډزو له قرارې دوه وروسته یې بیرته په عادي پرواز پیل کړی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویان وی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې تیر شپه یوه بجه د نړیوالو ځواکونو یو دو څرخه هلیکاپټر په راکټ وشتلې ده چې په ترس کې هلیکاپټر له منځه وړي او پکې ناست په لسګونو سرتیري وژلې دي. کړنګل په کونړ کې هغه غرنۍ یو ځنګل لرونکي سیمه ده چې ډیری وختونه پکې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدار ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي. دواړه لوري د زید لریوالي او د عامو خلکو د کموالي له امله مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د اړولو داوی کوي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. وخت د ماښام شپږ بجې او درویش دقیقې دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي نن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري پرده لګېدلي تورونه رد کړل. د ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزي د سیال ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د غړو د شوراوک د ولسوال او د یو بل قومي مشر په حواله راپور ورکړی و چې احمد ولی کرزي د دې ولسوالۍ ټولې رایې خپل ورور ولسمشر حامد کرزي ته اچولې دي. په دې اړه د احمد ولی کرزي د سرګندونو جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال چې د کانفرنس ته ورغلی و په یو راپور کې اوروي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي چې د جمعې په ورځ وی خبري غونډه توینا کوله د نیویارک ټایم د ورځپاڼې لخوا پرده لګول شوی ټول تورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایم ورځپاڼه په کندهار کې د ډاکټر عبدالله د کمپاین د مسؤلینو لخلې کاږي چې په شوراوه کې ټولې رایې د احمد ولی کرزي په واسطه د حامد کرزي صندوقونو ته اچول شوې دي. دوی په احمد ولی تور ولګاوه چې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نظربند کړی و، خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي بیا پر ده لګول سوي ټول تورونه رد کړل او زیاته یې کړه:
زه نه پوهېږم چې دا څنګه چې اوس که ما دوغونه کنټرول راوستلی او 15 مرکز مې کنټرولولی، نو بیا ده څنګه 4000 رایې وړلې او دلا څنګه 4000 رایې وړلې؟ او بله دا د وخت چې ما دا ځای کنټرولاوه ټول او ما خپل د رئیس صاحب دولت دپاره ما رایې استعمالولی، نو دا د ولایتي شورا رای خو به ما وړی وای، نو بیا د حاجي محمد بړي چې وراره څنګه 4000 رایې وړلې؟ دا خبرې ټوله بیا اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې دوی هر څه مصارف چې د عبدالله عبدالله سه اخیستي وی دوی لا مصارف ونه کړه، دوی نمایندګان وانستول، دوی ناظرین نه دي استولي، هیڅ ځای کې ناظرین نه استولی. ټوله دغه اوس بعد هغه څخه دا ټوله د دوی شکایتونه چې بدون کوم ثبوته کشکې اوس دا شکایتو سره ثبوت هم وایي، هیڅ ثبوت نه لري. ولسوال صاحب وخت چې دی پخپله په کندهار کې تشریف لري، نو دوی څنګه کولای شي چې ووایي چې په
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی له خپلو سیالانو څخه په زیات واټن وړاندې روان ده. د نوموړي سیالان بیا پرې تور لګوي چې نوموړي ته په ډېرو سیمو کې په درغلیو رایې ټولې سوې دي، خو د حامد کرزی د کمپاین مسؤلین پر دوی لګول سوي دا ډول تورونه ردوي او خپلې ټولې رایې رڼې بولي.
قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د پاکستان او چین د اړیکو په اړه چې د نن د چین سفیر په اسلام آباد کې خبرې کړې وې او په هغه کې د امریکا او پاکستان پر اړیکو او همداراز د چین او پاکستان پر اړیکو خبرې کړې، په دې اړه راپور درته اورو. خو له هغه مخکې د کورنیو مسایلو په اړه وروستی راپور. په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو څلورو ملګرو سره وژل شوی دی. دا چارواکي وایي چې د کسانو د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې ماینونه ښخول چې د ائتلاف الوتکو په نښه کړل. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال او په دې اړه تفصیل.
د زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایي وایي چې دغو وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل د مرکز کلات په سپینه غبرګه کې د کابل کندهار د لوی لارې تر یو پلچک لاندې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای کول چې د په خبره د ائتلاف هوایي ځواک په نښه کړل. جیلانی خان وایي چې 15 کسان وژل سوي چې یوې پکښې قومندان ده.
خپل مولانا د خپل څلور نفر محافظینو سره ختم شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان خار یوسف احمدی د جیلانی خان خبره ونه منله، نو موړی دا وکړه چې په سپینه غبرګه کې په یو برید کې درې بهرني او د میزانې د ولسوالۍ په ټکر کې په یو چاودنه کې شپږ سرتیري وژلې دي. د زابل امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د ویان د ادانا سمه وبلله. زابل د افغانستان له نارامو ولایتونو څخه ده چې کله ناکله ورځینې د نامنویو رپورټونه ورکول کېږي.
په اسلام آباد کې د چین سفیر لوی ژوی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې د هیواد په پاکستان کې د امریکا د سفارت د ودانۍ د پراخولو او د پرسونل زیاتولو له کبله اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک بیا ویلي په خپله چین هم پاکستان ته ویلي چې د خپل سفارت د ودانۍ لویول غواړي. د چین سفیر په خپله نننۍ مطبوعاتي غونډه کې یو لړ نورې اندېښنې هم څرګندې کړې چې په اړه یې له پاکستانه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د چین سفیر په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ودانۍ په غزولو او د پرسونل په زیاتولو ژور اندېښنه ښکاره کړه. لوی ژوی په یوه خبري غونډه کې ژورنالیستانو ته وویل امریکایي مقامات په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان لپاره یو ډول پالیسي جوړوي او د ای ایف پاک اصطلاح استعمالوي چې د ده هیواد په دې خبره اندېښمن دی. د چین سفیر لوی ژوی وویل پاکستان او افغانستان دوه بیل آزاد هیوادونه دي چې د یو بل سره تړل مناسب ګام نه دی. د چین سفیر په پاکستان کې په پرله پسې توګه د خپل هیواد په ادباو باندې د وسلوالو په حملو هم اندېښنه ښکاره کړه، خو زیاته یې کړه چې د خپل سفارت د مامورینو د ساتنې لپاره د فوج سرتیري د سفارت په ودانۍ کې دننه ګمارل نه غواړي. نوموړي وویل په بلوچستان ایالت کې د گوادر د بندر په جوړولو کې د دوی حکومت د پاکستان سره ډیره مرسته کړې وه، خو کله چې دا بندر ګټې اخیستو ته چمتو شو د کار د کنټرول اجازه یې چینایي کمپنۍ ته ورنکړل شوه. هغه وویل موږ هیله لرله چې د دې بندر د چلولو چارې باید زموږ د هیواد کومې کمپنۍ ته ورکړل شي. په اسلام آباد کې د چین سفیر لوی جوی په داسې حال کې د امریکا د سفارت د ودانۍ او پرسونل په زیاتولو اندېښنه ښکاره کوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي په خپله د چین هیواد هم د دوی نه د سفارت دپاره د نورې ځمکې غوښتنه کړې ده. نه یوازې د امریکا سفارت بلکې د چین سفارت هم موږ نه د نورې ځمکې د پیرودلو غوښتنه کړې ده. همداراز د ترکیې هیواد هم په